احمد شبریم د ازادي رادیو د سر په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې مو کابل ته د پاکستان د سر اعظم عمران خان د سفر او تر هغه مخکې د هیواد د یو بل پلاوي د سفر له اهدافو خبرو دا به هم واوري چې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتېدو یا وتلو په اړه خبرې وکړي خو لومړی خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ترکی چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای وشل ترشیدی وبلله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تر پسرلي پورې به د کورونا وایروس ضد واکسین ډیرو ته ورسیږي د خبرونو تفصیل زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللې او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې کړې ده د اعلامیې له مخې ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د چمې پروس پای ته ورسید شاغلی خلیلزاد ترکیه ته په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږي په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولې شي پلسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس تای وشنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپل هلمند کې ډیره مؤثر خبریالي کوله د وال سټریټ جرنال خبریال سون انګل راسموسن لیکي چې د جینو سختو راپورونو په ترڅ کې په برخه کې د دایې د همکارۍ پوره وړایم فوټو ژورنالیست اندرو کلټری لیکلي چې د الیاس تای له همکارۍ پرته به له هلمند د 15% راپورونو خپراوي ناممکنه وو د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکو اشلی جکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دی ډیر زړور او تکړه خبریالو
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې ډیر زړور و له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله سیره وګورم هغه نرسانې پیژندلې قمندانان یې پیژندل دولتي چارواکي یې پیژندل هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس تای د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخص و الیاس تای په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه کې د مخناتیسي ماین په چاودنه کې ووشل شو بل ورته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماری اریکسن سورید د الیاس تای وشنه یو تراژیدي یاد کړی ده داخلي صورت په حواله د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواک او آزادو رسنیو او خبريالانو باندې بریدونه پکې غندل شوې دي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هم درست ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتيرش لاندېشنې سره ملتیا شوډلې ګوتيرش ته نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبريالانو وښنه د چي دي اندېشنې وړبللې ده شغله ګوتيرش ویلې چې دغه سي جرمونو عاملونو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقوقو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای وشنه غندلې ده د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد وی بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي دا جګړه په کشمیر کې شوې ده دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه د ملکیت دعوه لري هندي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب دوی ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوی دي همدارس پولیسکونو نور ټپیان شوی دي د هند او پاکستان ترمنځ روان کل د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډیر ملکیان وژل شوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. ډانلډ ټرمپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,500 واوښتې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د اروپا او منځنی ختیځ د هیوادو سفر پیل کړی. دی به د دې سفر په ترڅ کې فرانسې، ترکیه، ګورجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاړ شي. او روسي خبردا چې د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا و بالا عمله به دا جشن نن د تیر په څیر رنگین نه وي. د نوې ډیلی اوسیدونکو ویشالی وایي
نوڅه کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼي ګونی ډکو ځایونو ته لته ګډه ډکو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سیرو تلیم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
تر اوسه په هند کې 3 میلیونه او 200 زره ډیر کسان په کورونا وایروس سخت شوی دي. او سجره ډوپه منځنۍ سپدوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وای
په پام کې دا چې د دې اونۍ تر پایه پورې د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عمران خان خپل لومړنی سفر افغانستان ته د کار په دوران کې ترسره کړی. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د هغې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې ترسره کیږي چې تېره میاشت دواړو رهبرانو درلودله. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي. مننه.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه صفی الله سنکزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار وي چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی وو او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړي. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړي.
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به شاغل عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داوود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ور باندې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاری کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوې تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولی. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې لدی اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خبرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال بروانه ونی د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د اروپا او منځني ختیځ د وو هیوادو سفر پیل کړی دی. په منځني ختیځ کې به قطر ته هم سفر وکړي. دی به د دوشنبې په ورځ په پاریس کې له چارواکو سره خبرې وکړي. فرانسه وایي د دې لیدنې کتنې پر مهال به له شغلي پومپیو وغواړي چې امریکا دې ژر له افغانستان خپل پوځیان نه باسي. اسمت ساروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانه خلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui.
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم یاشتي له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په ورستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دی ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغه سدي چې په 2000 لومړي کې وو. لبل خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
ولاندې د سندرو ملمانه پروګرام لرو. د دې خبرونې تر خپرېدو مخکې د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانه راړو چې کوم موضوعاتي څېړلې دي دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحب یې کتن کوي.
8 صبح رسپانی په خپل اثر مقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته به اشاره سره لیکلی د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوی راغلی طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغه ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. رسپانی لیکلی چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ترامپ لوري د پیل شوی سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرسیالانو له خبرو داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ترامپ